السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تمو ز احمد تکل هر کله کوم د خبرونه په خبرونو پیلو د بخن نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبريالان زورول کیږي توقیفيږي او حتی وژل کیږي چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شو په کندهار کې د خبريال یار محمد مجرو او په کابل کې د پخواني حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلی او همدارس د ملي اردو د کمانډور ځواک د دوه غړو د نیول کېدو یادونه کوي او وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی پر پاکستانی پوځیانو د نورو حملو خبرداري ورکړی ٹی ٹی پی نن په یو بیان کې وویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ نه ځانونه لرې وساتي کنه د جګپوړو پولیسو پر مرکزونو حملې به دوام وکړي دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستانی طالبانو په ډله ییز برید کې اووه کسان ووژل شول په وژل شویو کې دوه پوځیان درې برید کوونکي او یو تن ملکي و په پاکستان کې ډیری وخت د طالبانو د حملو پر مهال پولیس د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي پاکستانی طالبان پر پولیسو تور لګوي چې له محاکمې پرته وژنې کوي ټي ټي پي تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه مهال وژل چې د پېښور په یو جومات کې ځان وژونکي حمله وشوه د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکړی د قومندانۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې حمزه الحمسی پنجشنبه مخوستان د څرخی الوتکې په برید کې ووژل شو د سوریې په شمال ختیځ کې د الحمسی د موندلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې څلور امریکایي پوځیان او د هغو یو سپی هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده پوځي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو هم مرسته کوله د فبروري په لسمه نیټه هم په یو برید کې د داعش ډلې عملیاتي مشر ابراهیم القحطاني وژل شوی و چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ په وینا دای پر هغو توقیف ځایونو د حملو مسؤول و چې د داعش غړي پکې ساتل کېدل په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر له 15,000 واوښت د ریوټرس خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د مړو شمېر 40,000 ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی ګمان کېږي د مړو شمېر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې خلک لټوي د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 15,000 کلن سړی تر 11 ورځو وروسته ژوندۍ وژغورل شو یوازې په ترکیه کې 240,000 ودانۍ ویجاړې شوې او ګڼ شمېر کسان لا هم تری تم دي د فبروري د شپږمې زلزلې د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې او د افغانستان کرکټ بورډ وایي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابوظبي په زایت سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول له نږدې وګوري د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه نن د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي د کرکټ بورډ د رسنیو مشهور او بخې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر عبدالله خان پاکتانی بیګا د لوبو د اهمیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا د افغان اتلانو لپاره له شک پرته ډېرې مهمې لوبې دي ځکه دوی په راتلونکي مارچ میاشت کې هم د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ لري چې دغه سیالۍ د یادو راتلونکو ټولو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه ډېرې اړینې بللی شو
افغانستان تیره پنجشنبه له متحده عربی اماراتو سره لومړۍ مسابقه وګټله د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اووریزه سبا په پام کې ده د کرکټ د شل اووریزو مسابقو په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان لسم او متحده عربی امارات دیارلسم ځای لري خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي و باورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په برید کې هغه فعالان په نښه شوي چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي
یو خبريال یو مدني فعال غواړي چې مغه خپل چوکاټ کې د خپل حقوق غواړي نو هغه ته یا وې سرزنش کیږي او هر کیږي ټکول کیږي د وسنی نظام لوري
په غزنی کې د غیر حکومتي روغتیاي مؤسسو فعالیتونو ته کتنه کوو
په مجموعه کې مو شپږ وست روغتیاي مراکز لرو همدغه پروژه د دې چپ لخوا ختمول کیږي د یار لس سب سنټر یا فرای روغتیاي مراکز دي
د طالبانو د چارواکو له ادعاو سره سره په افغانستان کې د سوالګرو ستونزه تر اوسه هم نه ده حل شوې.
ماشومان لیږي او بل څه شی ورکوي هم نه ورته، نو د خدای په هیله ناست یو. یخ هم ده، مثال بخاري او دا شیونه خو لا پرېږده.
په سیمه ایزو مسایلو کې په پاکستان کې د وروستیو نارمیو جزئیات درکوو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو. لومړی موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه ادعا کړي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په دې ورستیو کې خبريالان او ځینې نور فعالان نیولي، ځورولي او انوژلي دي. د سازمان ټینګار کوي چې په دې اړه باید له طالب چارواکو سره حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا داسې مهال کوي چې تازه د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو ویلي درې افغان خبريالان اوس هم د طالبانو په بند کې دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
خبریال محمد یار مجرو چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی د کورنۍ یو غړی وایي تر دې دمه د نوموړي په اړه هیڅ معلومات دوی ته نه دي ورکړل شوي. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل د کورنۍ غړي څو ځله د کندهار استخباراتو ادارې ته ورغلي خو د مجرو په لیدلو نه دي بریالي شوي. په دې اړه مو د کندهار د والي له ویان څخه هم وپوښتل خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښاغلي مجرو تر څنګ خپلواک خبریال خیر الله پرهر او د فرانس پریس خبریال مرتضی بهبودی هم د محل د طالبانو په زندان کې دي. هم دا ډول ادعا کیږي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون د استاد اسماعیل مشال، مدني فعال نرگس سادات او لیکوال ذکریا اصولي په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان هم زنداني کړي دي. د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو او فعالانو د نیولو په خبرګون کې د جمعې په ورځ ناوخته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په یو ټویټ کې دا وکړه چې طالبانو په افغانستان کې د بیان په ازادي محدودیتونه ډېر کړي او په دې لړ کې خبريالانو او د مدني او بشري حقوقو فعالان زنداني کړي، ځورولي او انوژلي دي. د سازمان غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د دې کړنو په اړه حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي طالبانو د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او برعکس له ډیرو حقونو یې محروم کړي دي. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی هم ادعا کوي چې په افغانستان کې له خلکو د بیان د ازادۍ حق اخیستل شوی او په همدې خاطر خبريالان او نور افغان فعالان تر سخت فشار لاندې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازې هغه کسان چې د نظام په نفع خبرې کوي هغه ته د حق ورکول کیږي. هغه کسان چې نیوکه کوي، انتقاد کوي، حقایق خپروي د هغه په وړاندې سخت د محدودیتونه وضع شوی دي. که تاسو د حاکم نظام د ویاندویانو څرګندونې په رسنیو کې ووینئ په مستقیم ډول دوی خبریالان تهدیدوي، ان تر دې چې ځینې خبریالان تعقیبیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي، ځورول کیږي.
ښاغلی عبید زیاتوي د طالبانو د حکومت محدودیتونو خبریالان اړ کړي چې خپل راپورونه سانسور کړي او یا هم په ځینو مسایلو بېخي کار ونه کړي. نوموړی د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د بیان په ازادي لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو د زنداني کولو پر ځای دي د هغوی قضیې د رسنیزو سرغړونو کمیسون له لارې وڅېړي.
د اصولو مطابق کچېرې خبریال هر ستونزه ولري نو دا به ښه وي چې د اتحاد فرهنګ او د کمیسون له لارې موضوع تعقیب شي تر څو رسنۍ او خبریالان د تورونو په اړه هم پوشي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د وروستۍ دا پاړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د شریعت او قوانینو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هیڅ چاته د دوی لخوا خطر متوجه نه دی، خو له دې سره هم ګڼو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو او اعلامیو کې وخت نا وخت ادعاوې کړې چې د طالبانو حکومت خبريالان د مدني او بشري حقونو فعالان پخواني چارواکي او پوځیان ګواښي، زنداني کوي او حتی وژني، خو طالبانو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
و مو ریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دې سازمان د جنوبی آسیا څنګ ادعا کړې چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په دې ورسیو کې خبريالان، فعالان او یو شمیر نور کسان چې د دوی ملګری نه دي، نیولې دي او ځورولې او حتی وژلې دي. خو په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو ستونزې عملاً کومې دي؟ محمد خاطر پردیس همدا پوښتنه له مدني فعال او خبریال ګلبدین ګواښ نه د مرکې په سر کې کړې ده.
نو زه په افغانستان کې کم جاری حالات منګه اوتاره نو واقعا د یو دردون کې حالات بیا بل خصوص په ځان وړي توګه یعنی د خبري اعلانو په وړه د اسم مدني فعالانو وړه د زکه د سي یو خبريال یو مدني فعال او هغه څوک چې دی غواړي څه څه د خبري د راتلونکي په خاطر باندې یو یا هم نو هغه سي مربوط سیاسي هغه تکيږي نو د خبري اعلانو په خاطر باندې موږ ته ځان ته چوکاټ لرو، قوانين لرو، قواعد لرو، داغه په وړاندې باندې اوس سپیلل یو خبريال یو مدني فعال غواړي چې موږ خپل چوکاټ کې د خپل حقوق غواړي نو هغه ته یو سرزنش کیږي او حل کیږي یعنی ټکول کیږي د وسنی نظام لوري یا اوس فلال چې کم خل حاکم دی په افغانستان کې خو دا چې بارها د بخن نړیوال سازمان یا هم د ژورنالستان او کم ملي اتحاد سره د نړیوال په سطح باندې موږ تاسو لرو په دې اړه اواز چت کړی دا خو د یو جدي اقدام نه دی کړی کنه هر ډول اوسي کی هر حزب اوسي کی هر ګوند اوسي کی کنه او هر شورا هر نهاد اوسي کی او کو خبريال اوسي کی کنه نو فعل افغانستان کې هغه ته د څه وی اجازه نشته چې د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي خپل هغه اسلامي حقوق یا فردي حقوق یا کوم خبره فکری حقوق د افغانستان کې لږه څخه دفاع وکړي فعل دفاع نشته ده نو په دې باندې موږ تاسو خپېګو
bale ګوښ صاحب دروان وضعیت دوام څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی
دا درته وایم چې واقعیت کده چې فعل په دغه سي حالاتو کې روان یاستو موږ تاسو فعل روان یاستو مکتبونه تړلې پانتونونه تړلې کې د ځوانانو یا د مدني فعالانو خبري اعلانو یا د نورو هغه چې واقعیت هغه د افغانستان د اوسیدونکو او د افغانستان د اتباع حقوق ځان ته ورکي دا غو په خلو باندې مهر وال سوي نو تاسو باندې موږ او تاسو د سي حالاتو خواته زو سي ګویا هغه تم منګو تاسو په افغانستان کې نه لرو هغه سره مخامخ کیږو
ګواخ سب د دې حالاتو د کابو کولو لپاره تاسو په نظر څه باید وشي
اوس دولت هغه وخت ما بین ترازی چې هغه ملت په هغه باندې راضي و شي چې ملت ته سي دولت ما بین ترازی او بیا یو سالمه دولت د خلکو پر راي د خلکو په غوښتنو باندې را جوړ شوی دولت په قوانين او قواعد او په شری احکام باندې جوړ حکومت دا به ما بین ته مستقیمه حکومت جوړیږي به سي ملت کنټرول کیږي اوس د ملت او د دولت ما بین وستر بلې ساعت پس سات دا خراب نو فاصله را مابین تکیږي نو دلته به خامخه دلته به ډیره فاصله دی ملت او د دولت تر مابین را پیدا کیږي واسه د ملت او دولت تر مابین فاصله را مابین معلومه خبره دلته به غټ ستونزه را پیدا کیږي کنه نو اوس د دوی په خاطر باندې تاسو حالات به دوی ځان ته غوړه کی چې واقعت ملت په ځان باندې راټول کی او ملت دولت ومني تر څو پورې چې افغانستان کې خپل دا خلک دولت پر رسمیت باندې ونه پیژني طالبان پر رسمیت باندې ونه پیژني نړیواله هیڅ کله نه پیژندي نه پیژني اوس دوی تاسو حالات ځان ته غوړه کړل چې ملت دوی څخه فاصله نيسي نو وخت چې دوی تاسو حالات ځان ته غوړه کړل تبن دوی ته نسی کولای چې وسوسه خلک سالمه نتیجه ته ورسیږي
مدني فعال او خبريال ګلبدین ګواخو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
د نورستان د دول ویدی زول سوالیو منډول او دواب دلری پرتو سیمو او درو اوسیدونکو وای و اوروی لارې بندې کړې دي او لدې کبل د خوراکي او نورو اړینو توکو بایل وړي شوی دوی وایي چې د خوراکي موادو اخستل د دوی لوسل وړ دي په دې اړه تفصيل د ازادي رادیو خبريال راکوي
د نورستان د دوه لویدیزو لسوالي او دوه بومنډول د یو شمیر لري پروتو درو سیدونکو شکایت کوي چې ورسته و اوروی کلیوته لارې بندې کړې او دوی نشي کولای چې پکې تګراته وکړي او دا ارته ورته کی خپل کورونه ته انتقال کړي د منډول ولسوالي وسیدونکو عبد القادر کریم زه
او پیاده روي لار ټول بنشوري دغه چې اکثر ځایونه اته موټر نه دي موږ پیاده روي لار لرو دغه پیاده روي خوب باندې لرو غرو باندې اوس تک بنشوري د خلکو ډیر څومره مخ دي خوشحال دره وای هلته یو چاره ګوره زر نه بیرسکې لري خوشحال دره ورته وایي هلته هم وړه هر څه ټوله مشکلاتو سره مخ دي منزل ولسوالۍ مربوط چې خوشحال دره ده او لینر دره ده چې پنجشیر ته راوصل دی بله دغه درې د درې تګ راتګ چې هغه روي ده ډېره مشکلو سره هغه دي.
د سیمې د اوسېدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او ډېرې کورنۍ د اخستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لرې پرتو درو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له غوسنۍ ستونزو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونه یې وروستنۍ واورو او یخ موسم ځپلي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړي او یو شمېر خو یې عملي چارې هم پیل کړي چې تر اوسه یې په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړی. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمي او یخي هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو او نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتې ده چې یو شمېر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توجیه کړې دي. نو ځینې سروي او توزیع اخته دي او ټولې هغه سیمې چې آسیب پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته به په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درو نیولې چې د واورو اورښت او سیلابونو سره یې لارې بندیږي او ځایي اوسېدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهنې ځمکې هم کمی دي نو هم دا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانې کورنۍ ته بسې نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیری او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولای.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پرونی ډلهیز برید د وژل شویو کسانو شمیر اوو ته لوړ شو. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډلې ومنه. ټي ټي پي د پاکستاني پوځیانو پر وړاندې د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د لوی شهر کراچۍ د پولیسو پر مرکزی دفتر په پرونی حمله کې د مړو شمیر او ته زیات شوی. افراطي وسلورو دغه حمله د جمعې نه وخت وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د ډزو او چاودنو ژغونو د کراچۍ زړه ولړزاوه. د سند ایالت د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي په دې پیښه کې درې پوځیان او یو ملکی وژل سوي. دغه راز اتلس نور پوځیان ټپیان سوي دي. چارواکی وای دوه ځانمرګي بریدکوونکي هم وژل سوي او لښته لږه یوې د پولیسو دغه دفتر ته لننه وتلو وروسته ځان منفجر کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبان غورځنګ یا چی ټی پی منلای دی. د پاکستان د حکومت یو سلاکار مرتضی وهاب ویلي چې پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډو عملیاتو سره په دریو ساعتونو کې د پولیسو دغه مرکز تصفیه کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په یو اعلامیه کې په کراچۍ کې پرونی حمله وغندله او صدر اعظم شهباز شریف د د پټکو د بریالیو عملیاتو له کبله خپل امنیتي ځواکونه ستایلی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان ویلي چې ځینو افراطي وسلوالو د پولیسو دغه مرکز ته د داخلېدو د هڅې پر مهال لاسي بمونه غورځولي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ نن شنبه د پاکستاني پوځیانو په وړاندې د نورو حملو د کولو خبرداری ورکړ. په پاکستان کې زیات وخت د طالبانو د حملو پر مهال ل پولیسو د جګړې په لومړی کرښه کې کار اخیستل کیږي. دغه طالبان پولیس تورنوي چې ل محاکمه پرته وژنې کړې دي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پی نن شنبه په اعلامیه کې ویلي پولیس باید د غلام پاوڅ په وړاندې د جګړې پر مهال ل موږ ځانونه لري وساتي کنه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به حمله دوام وکړي. د جنوري پر دیشمه د پېښور پر یو جماعت ځانمرګي برید یو سلو یو کسان ووژل شي. د فرانسې خبري ایجنټس په وینا اتیا تنهي افسران وو. پاکستان په نومبر میاشت کې وروسته له هغې د ګڼو حملو په صحنه بدل سو چې پاکستاني طالبانو له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورساوه. د پاکستانی طالبان غورزنګ یا ټي ټي پی چی یو جلا ډله ده د افغانستان له طالبانو سره هم اړیکې لري. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو د پاکستانی طالبانو غورزنګ هم زړور کړی چې لوړ رتبه مشران او جګړه ماران یې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پټ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. روغتیاي مؤسسو په غزنی ولایت کې د روغتیا په برخه کې خپل کارونه چټک کړي دي. په دې ترڅ کې پرون هم په دې ځای کې د هدف په نامه خیریه ټولنې دیرلس نوي روغتیاي مرکزونه جوړ کړل او ګټه اخیستنې ته وسپارل.
په غزنی کې هغه موسسې چې د روغتیا په برخه کې کار کوي وايي دلته د خلکو لارتیا سره سم د روغتیا په برخه کې خپل کارونه ګړندې کړي دي. دوی وايي خپل هڅې په داسې حال کې ګړندې کړي دي چې تر دې پخوا د جګړو او نامنویو له امله دلته ډیرای کارونه ټکنی سوي وو. په غزنی کې د هدف موسسې مسؤلون وايي چې دوی د ای ایچ ایف موسسې په مالی ملاتړ په دا وروستیو کې د غزنی ښار په ګډون په نهه ولسوالیو کې دیارلس نوي روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته یې سپارلې دي. د یاد موسسې د چیپ پروژې کوارډینیټر اجمل مخلد وایي په یادو روغتیایي مرکزونو څو باندې څلور سوه زره امریکایي ډالره لګښت راغلی چې تر اتاویا زره زیات وګړي به یې له روغتیایي خدمتونو څخه ګټه پورته کړي. د نوموړي په خبره یاد نوي روغتیایي مرکزونه په هغه سیمو کې جوړ سوي چې خلکو یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود او په لومړي ځل پکې د شپږو میاشتو لپاره د مور او ماشوم د تغذیې او داسې نور لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. نوموړی وایي په دغه پروژه کې به ټول ټال نهه نوي کسانو ته مستقل ماشونه ورکول کیږي.
هدف موسسه د لې په غزنی ولایت کې دوه د صحت پروژې لري، یو یې ډبلیو ایچ او تمویل کوي او یو یې ایچ ایف تمویل کوي. په مجموعه کې موږ شپږویشت روغتیایي مراکز لرو. همدغه پروژه اوس نن د افتتاح مراسم ول د ایچ ایف لخوا څخه تمویل کیږي. دیارلس سب سنټر یا فرعي روغتیایي مراکز دي.
په همدې حال کې د غزنی عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د رسونې په موخه ښه فرصت رامنځته سوی او له همکارو موسسو څخه غواړو چې ولس ته با کیفیت روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د عامې روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر رسول خان نظری وایي موږ له ټولو خیریه موسسو څخه غوښتنه کوو چې دلته د روغتیا په برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.
په اوس وخت کې چې هدف موسسې دانې کې اقدام کړی دی او غزنی ته مراجعه کړې ده، د غزنی د خلکو مشکلات یې درک کړي دي. د ایچ ایف په مالي لګښت سره په نوي ډول باندې دیارلس نوي سب سنټرونه ایجاد کړو. موږ یې منندوی کوو. انشاءالله له خپله طریقه له خپله مسیره ورسره د همکاري او د مرستې چې موږ باندې څه کېږي د هغو ته سره وعده کوو. انشاءالله په هېڅکله کې به ځان جنې دریغ نه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د غزنی د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي و چې په هیواد کې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه راوروسته په دغه ولایت کې څلور پنځوس نوي روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. په غزنی کې د تیرو شاوخوا پنځلس کلنۍ جګړو له امله دلته د روغتیا او تعلیم تر څنګ د ژوند ټول پرمختګونه او اسانتیاوې ټکنۍ سوي دي. د سیمې خلک وایي په غزنی کې ډیرای داسې سیمې دي چې لا هم روغتیایي مرکزونه نه لري چې لامل یې دی له روغتیایي ستونزو سره مخ دي.
قدرمن اوریدونکو د زهرو کاروان په پروګرام کې مو له هغې میرمنې سره خبرې کړې دي چې د کورنۍ د فشارونو په نتیجه کې په نشه یي موادو روږدې شوې.
تقریبا د څومره
شه بعد از نه دې وکاله کیږي چې واده مې کړای دی. تر واده وروسته مې میړه خصوص لیورونو ټولو د خېښې نشه کوله. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د خېښې نشه وکړه.
د زهرو کاروان د خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبريږي. هم دراس په څو شبو کې د ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو. خو له هغه مخکې د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د پخوا پرتله د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. دوی وایي پخوا به یې په څلور لارو او سړکونو سوالګر لیدل، خو اوس دا سوالګر د خلکو کورونو ته ننوځي.
سوالګر اوس د خلکو کورونو د خلکو دروازو ته استولي.
دا د کابل اوسیدونکي دي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. په کابل کې د سوالګرو د ډیریدو شکایت کوي. وایي که څه هم د طالبان حکومت وایي سوالګر یې له ښاره ټول کړي، خو د دې په خبره د خلکو کورونو ته یې لیږلي دي، د کورونو دروازې ټکوي.
هو دا خبره سمه ده چې دوی وایي سوالګر مو له ښارونو ټول کوالګرې اوس د خلکو کورونو د خلکو دروازو ته استولي. له سهاره تر ماښامه هره ورځ زموږ دروازې ته حداقل 15 تر 10 کسان ودرېږي، ښځې او ماشومان دي. خیرات غواړي
د کابل یو بل اوسیدونکی احسان الله خورام هم ورته خبر کوي او وایي ډېری خلکو خپلې دندې له لاسې ورکړي، فقر او بېوزلي هم تر پخوا ډېره شوې.
الگر خود په خواب پر تنه باندې زیات شوی دی ځکه چې فقر زیات شوی دی. په خواب په ساره کو په ساره او چرایګانه باندې سوال کاوه اوس د خلکو کورو ته ورځي تفاوت هم ده.
موږ شپې ورځم ډیر تیر کړی او د سو وخت راغله شه دال پټیان کې ملته شفتل شکل ورته مغاول ورکړی مې ده غوړی او وړو وځ نه ول بیم دغه مرته جوشول ورکول مې مشبان مې په خداغه لیکو.
شکیبا چې دی په خوانی افغان نظامی میرمنده وای طالبانو تری دند اخستی او خاوند دوه کال وړاندې نامه لومو وسلواله ووجه دوای اوس اړه د چې د خپل ماشومان لپاره سوال وکړي. شکیبا وای په خو یوې موسسه کې د خیاطۍ او ګلدوزی کار کوو، 8.5 زر افغانۍ یې اخستې. د کور او ماشومان گزارای کېدل خو موسسه بند شوه. دا او ماشومان کور په کور سوال تړ شول.
ماشومان لګیا بل تشه چې ورکیم نه ورته نو د خدای په لانا سستینو څوک جراب لري ماشومان مینه اس جام پرونه لري ډیر سخت وضعیت کې دي. یخم د مثال بخاري او د شینه خلاپری دا ماشومان مې چا کور ته ولېګم یو خو یخي دروازه د چا وټه کې چا ځړې ورته ورکي او د چا شزل نه نی ورکي زلس رپین نه لرم شي خپل بچیان ته پیټ شي. وخت
د په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دویم سلواکمنې لپاره راهیسي په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی اوج تر رسیدلې ده. په همدې حال کې ای طالبانو د حکومت د ټولنیزو چارو وزارت مشاور ریاض احمد محمد وای چې رئیس الوزرا د اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د بیلابیلو وزارتونو ګډه کمیټه کار کوي او له خاره مستحق کسان راټولوي او مرستې ورسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
میاشتې کومه اداره ده کار او امور اجتماعي وزارت د عمر کم الکان دی به سرفرسته سرک په غاړه باندې کار کوي او د سرفنه نه لري نو د دې لپاره کار او امور اجتماعي وزارت دیتا نو دا سرفنا ځای ور برابروي او دوی د پاره په پروژګانو کې ځایونه ورکوي. دوی باندې سبقان وای تر داخله چې دا هغه ټول د شهر د مختلفو نقطو نه کوم سوالګر چې دی در ټولوي حوالته بایومټریکیږي او بل چې دا کوم خلکو د ادا کوي چې په شهر کې یا مخ کې خلک ډیر شوي دي. دا خبره خو موږ په کله کړه دوو نو ځکه چې وو سوالګر کم شوي
د زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی له بیلابیل ځایونو 8,500 سوالګر چې 2,209 یې خځې 2,515 ماشومان او 3,600 یې نارینه دي ټول کړي او دوی ته د میاشتې 2,000 افغانۍ ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم. مله مسجد ولاته دا غوښتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره لیک وشکی په خپل درازي چې د دې په نظر مسكين ورتلې د غسر د مرسته کې د مدکان سر د مطلقاً لیک وشکی.
سلام علیکم سالي څنګه شې جوړ ورځ په خیر وخت په خیر تیریږم. هغه مسجد چې دا چې راځي ټول د غټو غټ خلکو ته ورکیه د پیسې دارو خلکو ته ورکیه دلته د زمج سره نشنی شناخته د قدرت په نامه دی ډیر بدر اعظم پلیس هم دی سره ابې وی خواته لاسم نه ګرځي نه کار ور پیدا کیږي نو تا مسلمان ته دار پلا چې راشي تر دوی لاس داړي ورکی نه نو دا غریبانو خلکو ته بيخي د مشتن رسیږي.
سلامونه احترامات قبول کی یا صادر ادي او صادر ادي ټولو قدر من لیدونکو وريدونکو کارکونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړی و افغانستان کې دی برستو افغانستان کې مرسته هغه چاته ویشل کیږي چې هغه په کوم پراود او کوم موجوده نظام چې د پتی نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشتہ دار یا کوم برګری پکې وي د افغانستان کې چې کوم مرستې وشل کی کی هغه ټول د هغو کسان دي لړز په خپل گاوند کې ډیر داسې کسان وینم ګور مې چاغو ته هیڅ شی نه دی توجه شوی هیڅ شی دی ورکول شوی کاغه نقدي پیسې دي کاغه نور د خوراک
سلام علیکم دا زادر ټول اوریدونکو کارکونکو ته سپی ولا مجبوریم ننګرهار ولې د نازیم ولسوالینه وروره د مرستو په باره کې زموږ ته ویل شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې اماراتو طالبانو کوم کسان چې هغو خپل ځان لپاره 50 شپېته تر سلو پورې کارټونه غټ غټ کمانډانان زور واکې چې واکې خو ده او ځان دې پیلډرې موټرې پوښتې د غریب واګه او خور او بیا په خیر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلي دو دا میاشت کې چې مرستې راغلي کو عمل ته په ولسوالو کې ایښي دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو د زهر و کاروان پروگرام شی به ورسته پیلیږي خو لغ مخ کې څلور بجې او دیرش دقیقې دی پام وکړئ خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبریالان ځورول کیږي، توقیفیږي او حتی وژل کیږي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو په کندهار کې د خبریال یار محمد مجروح او په کابل کې د پخوانی حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلی او همدارس د ملي اردو د کمانډو ځواک د دوو غړو د نیول کېدو یادونه کوي او وایي چې پر افغانستان لواکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو د نورو حملو خبرداري ورکړی. ټي ټي پي نن په یو بیان کې ویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ څخه ځانونه لرې وساتي، کنه د جګپوړو پولیسو پر مرکزونو حملې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستاني طالبانو په یو ډله ایز برید کې اووه کسان وژل شول. په وژل شویو کې دوه پوځیان، درې برید کوونکي او یو تن ملکي وګړی وو. ټي ټي پی تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه محل ووژل چې د پېښور په یو جومات کې ځانوژونکي حمله وشوه. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندانۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکړی. د قومندانۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې حمزه الهمسی د پنجشنبې په ماخوستن د څرخی الوتکې په برید کې وژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الهمسی د موندلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې څلور امریکایي پوځیان او د هغو یو سپای هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو مرسته کوله. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر له 15 زرو واوښت. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د ټولو مړو شمېر 40 زرو ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی. ګمان کېږي د مړو شمېر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې خلک لټوي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 45 کلن سړی له یولس ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 2,46,000 ودانۍ ویجاړې شوي او ګڼ شمېر کسان لا هم تري تم دي. د فبروري د شپږمې زلزله د ترکیې د معاصر تاریخ تر ټولو خونړی بلل شوی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابو ظبي په زاید سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول لنیشدې وګوري. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه نن د کابل په وخت مخام شپږ نیمې بجې پیلېږي. افغانستان د پنجشنبې په ورځ له متحده عربی اماراتو سره لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اووریزه لوبه سبا یک شنبه په پام کې ده. د کرکټ د شل اووریزو مسابقو په نړیواله درجه بندی کې افغانستان لسم او متحده عربی امارات ډیر لسم ځای لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې اساسي لومړیتوب دی.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مدیرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دې د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د درملنې د خدماتو نشتوالی معتاد امیدوار میندې او د هغوی ماشومان له خطر سره مخ کړي دي.
دوی خزی باید په شفاخانو کې ولادت کې ول شدې د احتیاط دوره کده دی کم خونی مقاومت ډیر کته معتاد خزی ډیر به ستونزې لري نشي کوله چې دغه درد تعامل کی
دا چې ډیرای معتادین له درملنې وروسته ولی بیرته نشو ته مخه کوي په دې اړه له محمد حنیب پوپل سره مرکه لرو.
دوی خکیږي نه خکیږي په دنه چې جامعه منتنه ده جامعه چې منتنه وي موږ چې څومره تداوی کوو چې د باندې وځي بیا مواد مخدر پر دسترس کې وي بیا هم داسې کیږي.
د ضیا الرحمن په نوم یو معتاد وایي چې له درملتونونو څخه له نسخې پرته درملو معتاد کړم. او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
عائشه زانه؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملاصه د کورنۍ څخه رامونه خلاص کړه. الله سونه وروتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي چې د کوکنارو اوسنی فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا کانګریس ته لیکلي چې د نشئی موادو له عوایدو سره د طالبانو پخوانیو اړیکو ته په کتو سره په بشپړ ډول د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید بنه کول به د هغوی لپاره ناوړه اقتصادي پایلې ولري. د طالبانو حکومت تازه ولایتي ټیمونه جوړ کړي چې د نشئی بوټو د کښت سروې وکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې د امریکا کانګرس ته تازه یو راپور استولی دی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کال په روان فصل کې هم کوکنار کرل سوي دي. سیګار ویلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو د حکومت مقامات د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې راپور کې راغلي چې د روان فصل تاریخ د ثور په میاشت کې ټولیږي او دا فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار د نشئی موادو له لارې د طالبانو پخوانی عوایدو ته په اشارې سره ویلي چې سمدلاسه د کوکنارو د کښت او تاریخو د تولید منع کول به هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. سیګار د امریکا کانګرس ته په لیږل شوي راپور کې ویلي که څه هم واشنگټن له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې په مستقیم ډول د کوکنارو د کښت څارنه نه کوي، خو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC سره په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید وضعیت څاري. د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له 2022 میلادي کال د لومړي وختونو څخه بیا د دسمبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سروې په برخه کې تر 25 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیسو ډېره برخه د UNODC ادارې لخوا مصرف شوې ده. د سیګار په دې راپور کې تر ډېره حده د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې پر هغو شمېرو تکیه شوې چې سږکال د عقرب په میاشت کې خپره شوې وه، خو هغه وخت طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ډول سروېګانې له دوی سره په همغږۍ ترسره سي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت تازه د سروې لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په پام کې ده چې دا ټیمونه به په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل رئیس عبدالحق متی وایي چې د دوی کارکوونکي د سروې په برخه کې پوره روزل شوي او کافي مهارتونه لري.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مدیرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دوی د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوئ. دوی ته د ارس او د جایز په برخه کې کافي زده کړې ورکول شوې. د GPS استعمال ور زده کړل شو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د 10 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. سیګار د کوکنارو د کښت او تریاکو راټولولو په برخه کې د 100,000 خلکو مصرفیات په اشارې سره وایي چې د بزګرو دپاره د کار زمینه نه برابرول او د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه چمتو کول به بېوزلي نوره هم ډېره کړي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 10 میاشتې تیرې سوي دي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي د درملنې اسانتیا و نه درلودل ځینې معتاد امیدوار میندې او د هغوی په ګیډه کې ماشومان له خطر سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو کموالی د دې سبب سوی چې دا میرمنې د لنګون او اعتیاد دردونو ته پر یوه وخت اوږه ورکړي. ځینې معتاده میرمنې وایي چې دوی مخکې هم د اعتیاد له امله ماشومان نقصان کړي او اوس بیا د ځانو او خپلو ماشومانو په اړه اندېښمنې دي. په دې اړه به نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
څلور میاشتې کېږي چې ماسومه امیدواره ده. دا د بلخ ولایت له یوې لرې سیمې څخه کابل ته راغلې ده. دا معتاده میرمن غواړي ډاکټران مشوره ورکړي چې د امیدوارۍ په بهیر کې څنګه خپل ځان او ماشوم له نشو څخه وساتي. ماسومه وایي چې یو ځلې درملنه شوې خو دا چې د دې د خاوند په ګډون د کورنۍ ټول غړي معتادان دي نو دا هم بیرته معتاده شوې ده. اوس نشي کولی چې سملاسي په لنډ وخت کې نشه پرېږدي.
تقریبا د سالمې شهروسی کردیم بعد از
نږدې دوه کاله کېږي چې واده مې کړی دی. تر واده وروسته مې میړه خسر لیورونو ټولو د ښیښې نشه کوله. میړه مې مجبوره کړم او ویې ډبولم. ویل ته هم نشه وکړه، ته تر موږ نه یې چې نشه نه کوې. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د ښیښې نشه وکړه، هیڅ مې نه خوړله. له همدې امله مې ماشوم نقصان کړ.
د طالبانو د حکومت د اطلس میشتنی واکمنۍ په بهیر کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښتو ډیر مرکزونه تړل شوي چې په دې لړ کې ځینو مرکزونو یې د معتادو ښځو ماشومانو درملنه کوله. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په تېره بیا معتادو امیدوارو میندو او د هغوی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې یو مرکز کارکوونکي ډاکټر شینکی مینوال وایي چې امیدوار معتاد مور په هر حالت کې د لنګول لپاره په یو روغتیایي مرکز کې بستر کېدو ته اړتیا لري.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادت کې ول شدید احتیاط دوره کړه. دغه کمخونی مقاومت ډیر کته وي. معتاد ښځې ډیر په ستونزې لري، نشي کوله چې دغه درد تعامل کړي. موږ هیڅ وخت د عمل دوران کې موږ د مواد پی نشو کوله چې قطع کړو. ولا کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډیر زیات شدید کدرک شمونه یا دردونه پیدا کیږي. دغه دردونه سبب د سخت کیږي.
هغه معلومات چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د ناروغانو لخلي ثبت شوی خي، هغه خزه چې په خوا په نشي بوټو معتاد وي وسې هیروینو خيخې او نورو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړی دا. ډاکټران وایي چې کیمیاوي نشي مواد تحریکونکي دي او کله چې د مور لوین سره ګډ شي د هغه په ګډه کې پر ماشوم خورا ژر اغیز کوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې احتیاط د امیدواري په ټولو پړاوونو کې پر مور او ماشوم ناوړه اغیز کوي.
مواد مخدر ساختار کیمیاویش
د کیمیاوی نشایي موادو جوړښت داسې دی چې د پلاسنټا لپاره د ختیریږي. پلاسنټا د مور په ګډه کې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکی وسیله ده چې لدی لارې د مور له جسم څخه ماشوم ته خواړه رسیږي. دا چې نشایي مواد د وجود په غړو کې حل شوی دي، ځکه نو په اسانۍ سره کولای شي چې له پلاسنټا څخه تیر شي او ځان ماشوم ته ورسوي. هغه غیر چې نشایي مواد پر معتاد مور کوي، هغه مر غیز د هغې په ګډه کې پر ماشوم هم کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت په دولتي او نا دولتي ادارو کې د خزو کار محدود کړی، ولی په روغتیایي ادارو کې خزې لدی محدودیت څخه مستثنا ګڼل شوی. خو بیا هم ځینې روغتیایي ادارې وایي چې د دې محدودیتونو له امله د دوی اداري کارکوونکي له کاره ګوښه شوي او له خزو سره مرسته نشي کولای.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د یخنۍ په موسم کې کورنۍ، ټولنه او حکومت له معتادینو سره څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه به ډاکټر واحد الله کوشان معلومات راکړي.
اول باید معتادینو پر زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده په هر شکل چې کورته دی روړي محبت ورته ورکي که نور مریضانو غوندې چې د ژوند ډېر یخنی خطر پېښ کړی دی. بل د مجموع اجتماع ډېر وظیفه هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې اسپینګیري باید لر شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسې ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته روړي. زمونږ هغه سرمایه داران چې دي یا تجاران چې دي دویم یو لاس پلاس ورک یو کمپاین دوی کی حد اقل یو گرم کالی یو خواړه روړی متدین چیرته چې اوسیږي یا د مرکزو له طریقې یا د استعمال له طریقې یا د کلو بندو له طریقې دوی کومک کوي دولت سره لاس پلاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغنی منځنۍ سپو باندې واوري. محمد حنیف پوپل د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو کې کار کړی چې اوس په ابن سینا زربستریز روغتون کې د نرسنګ د څانګې د امیر په توګه کار کوي. دی وایي چې تر دې مهاله یې نږدې د 4500 معتادینو درملنه کړې ده، خو په افغانستان کې په نشه یي موادو د ککړ چاپیریال له امله ډیر لږ معتادین جوړ شوي او ډیری معتادینو بیرته نشو ته مخه کړې ده. دا چې له داسې وضعیت سره بیا هم ولې روغتیایي کارکوونکي نه ناهیلي کیږي او څه شي دې کار ته اړ کړي دي، په دې اړه مو له محمد حنیف پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره کار کول څه ستونزې لري.
د معتادینو سره کار کول ډیر مشکل کار ده، ډیر سخت کار ده، چې نفر تجربه ونه لري، نفر مسلکي نه وي، پوه دي مسلکي ونه لري، خوش برخورد نه وي، درایت مسلک ونه لري، دلته کار کول ډیر سخت کار ده. په خاطر دې د سندروم دی امراض دي معتادین سره، ایچ بی اس لري، ایچ سی وی لري، ایچ آی وی لري، تبرکلوز لري، سکابیس لري، هغه ساری امراض سبب د انسان د خرابیدو کې، د انسان د وجلو کې هغه امراض په دې کې شته. فلازه دې سره کار کول نسبت په نور امراض سره ډیر مشکل کار ده. دوی چې نوی بستری کې ډیر بد حالت کوي، کانګ کوي، ایسالات وي، استفراق کوي، دلبدی لري، حتی اکثرا سکتی قلبی کی وسی دفتن مواد مخدر پیقت سی. دا دماغ انسانی و مسلکی وظیفه دا چې دوی له حالت راو بوسو او دوی دغه منفی کلی له الف تریا پر چې دوی کوي، دوی د موږ وزغمی دا د تواداره کو چې د روانشناس و مشاور ته له حالت او بوسو
تاسو خیاغه سخت مرحله کې یا شیغه د ډیټاکس په مرحله کې یاست، په دغه مرحله کې تاسو له څه ډول پیښو سره معمولا مخ کیږي؟ د څه کی سره تکولای شي
د مریضان؟ خو مخ تاسو له د سندروم مریضان دی، اکثر مریضان دغه وخت چې ما ته سریغه کړی چې راسه مریض مرته چې ورغلم چې پروته په وخت چې ما کتلې ده چې مریض د سیوالات کې ځخ خپل نه بلون نه پیګن چې نه بځاس مدل پر ځم پایا جونې حالت کې ما ولیده کلم چې مریض جکړې ده چې ګورم لاس لویږي په خایډوي کلم ماجل چې بولې اړخ پړخ سوې ده مریض بندای ده اته خپل سوی بند کړی دور وخت د دې سیوالات کې ده مریض دومره تقلب کار دی ده د دې مریضانو چې ډیر با تجربه خلک نوي ډیر با سړي خلک نوي د دې خدمات ډیر مشکل خبرداري مشکل کار ده. بل مشکل ده چې دوی حقیقی نه حقیقی پدنه چې جامعه منتنه ده، جامعه چې منتنه وي موږ څومره تداوی کوي چې دی باندې وځي بیا مواد مخدر په دسترس کې وي بیا هم دسی کیږي. د دې لپاره چې جامعه د تداوی د دوی ډیر وګده پروسه لري، حتی دوی چې په کور کې وي دوی باید یو وکیل مدافع ولري، د له حقوق نه، له ډوډۍ نه، له اوبو نه، له حکومت نه، له رعایت نه د دوی حقوق ترلاسه کړي، کورنۍ له عذابونه. هغه په شرایط د افغانستان په شرایط کې ډیره مشکله خبر ده او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ له دې حالت د ډیټاکس وباسو. نور توکل په خدای ترغل چې ژوندۍ مو په خدمت کې.
تاسو ول څه لاس کاله کیږي چې ډیر کم کسان تر وسه پوری جوړ شوی دي، دا تاسو نه امید کوي
ډیر؟ مګر هم دی ودوت وطن خلک هم دي کنه امید هم سن موږ مسلک ده کنه دی موږ مسلک ده. تاسو باور وکړئ په شمول ما و نفر دي ما هم کاران فلسوی دي سی وی ور کړ فلسول خاص دي خاطر چې فشار د کار په باندې ډیر ده، ډیر مریض ضروري د دې ما او تخت تاسو ګره ده وساله جاي ګور کاګل لویدلې ده د پسرو ور د پلغت وی دروازې وی او مواد مخدر غوړي موږ نه شو به تر دې وای دور کې راک تمرمه نو دا د دوی خو عادت تغیر ول د ډیر وخت غوړي ډیر ښه اقتصاد وړي دا خو موږ له دې تاک و بسو د چروانشناس څنګه دل مخزونه د د مواد مخدر د علاقه د دل مخزونه څنګه راباسي او د څنګه ترک آماده کوي د بیا بل پروسه د چاغه بیا یو دنیا مشکلات نور ځم مختلفي چاغه په د جامعې د افغانستان کې تطبیقي نه ډیر مشکله ده.
کله د سیسی د سی کوم مریض د تداوی کړي ډیر مهم مریض وي، سخت حالت یې مستاس په یاد وي، د سخت حالت دی استلې وي، جوړ سوی وي، بیا کاروبار یې برابر سوی وي، د شي کی سره تکونه
د خیرخونی کې یو څوک و نوم ویرسو دلته کور ډیر بایزات کورنی وغه دلته دوه درې ور به سر په داخلي ور به ما دفتر ته می راغوت په دفتر کې مرته ویل چې ګور د کارت ما کو تاسو ډیر خانه دانید نو چې دوه درې جلسې درغه ما سره کیناسته بل اخر یو وخت ما ته زنګ وای چې زولا تاجکستان کوم تجارت مشروع کړی پیسې دې په کار وز درلې کوم زتان ډیر خوشاله یم تو ما سره ډیر زحمت استل ای ته خبرې ما ته د څه سوله کړ د درد دوا لول ما سره مې اوس کړه ناسه ده او ته دعا کوي
طبعا لس کال له معتادینو سره یو ځای کار کول دا سړی په عادت کې تغیر راځي د شي بزن باندې پویږي شي ستاس په عادت کې کوم شي تغیر کړي
فشار د کار به حد زیات په موږ باندې ته کور ته زمو تاسو باور وکړئ زه خبرې نسم کولای نور چې مو ته انده کې منفي خبرې ز پوسټ د منفي خبرې کې ز شرطه کې ما د دل لپاره چې انسان دوتي مقاومت نه لري دومره کنه عادت هم په تغیر کړي د دل لپاره چې موږ موته سره کې یو ور دوه ور دی وخندل بیا نو ډیر توقعات نه کوي نو فقط موږ د خپل پوزیشن ساتونی مسلکی ډیر مریضان سره ځان خلته وو په دې خاطر نو خو مخه د تغیرات انسان د انسان خو تاب نه لري نو دوام داره
بده برخه کې د کار کول څه چی شي د سي دي سي هغه تا ډیر زیات خوشاله کوي
صد مریض مریض پاک وی صحت وی راضی وی په خراب حالت راځي په ښه حالت وزي دا ما ته ډیر د افتخار ځای ده په نوم د انسان چې دلته راځي تداوی کیږي او د پاک کالی موږ په ځان کو چې بوځي دا ما ته د افتخار ځای ده او دا د مارمان ده
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ انجنیر زیاور رحمان په څلورو پنځو زبو خبري کولای شي او په غنو نو دولتي ټولنو یا انجوګانو په اداري او مالی برخو کې کار کړی دی زیاور رحمان چې اوس په ونه دولتي روختون کې بستر دی وایي کمینه شي نه کولای اوس په می د ماسټری تر کچې لوړې زده کړې کړي وای او لوړ معاش په می درلودای دا چې زیاور رحمان ولی او څنګه موتات شو او د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د دخلې واورو
سیول انجینر نه فارغ شوی ما او تقریبا سلو پنځه زبیم خبر رسمي زده نو تقریبا شپږ وو پروګرام ته پروګرام د کمپیوټر پروګرام نه کې تر ګرافیک ډیزاینینګ پورې تقریبا شپږ کال کې کار کړی دی کور فاونډیشن نه شروع یو مصوبه د سولر مصوبه به مصوبه هم د سیم چنان د وا شرکتو کې کار کړی دی سو کمپنیانو کې د سړي کمپیوټر په بخش کې کار کړی دی اداري بخش منیجمنت کې کار کړی او تدریسي بخش کې کار کړی دی بس پنځن کې همدا سه اخري وختو کې همدا سه بعض ملګرو کاذبي صفاتونه دي د شان متکولې ارګون کپسول په حساب نه غته پریګبلین صورت وای تقریبا شپږ نیمه ست مخکې هغه باندې لوګي سوم شکل دا شرکت تر هغه وخت به پریمانه او مصره جانبي اول زبدي زیات دي د خطر بیا پرې خو دا او بیا خوب کې خرابواله ده ته یا کوم خوب کې ناراحتي ده ته د خطر د یار پرزلم نو استفاده کو اما غل پرزلم زیات سوت نو بل اخر د هغه په حساب باندې په دغه جسم باندې تاثیر خپل کو منفي تاثیر البته د منفي تاثیر وکړي زما په کار باندې زما په ژوند باندې زما په شخصیت باندې زما په دغه حساب باندې په کوم ډول چې مثلا باید ما خپل ژوند مختوړه وای هغه دې پرې نه خدلم د ما وجود څه مخه ضعیف کړي ځکه چې دا انسان چې مثلا یو مو طرف کې سوې یغه فکر نشي کوي شي یا مثلا کریټیکل تھینکینګ ورته وای په انګلیسي کې یا نو شی جوړ کی یا نو شی بارے کې فکر وکي دا غیر نه غسته او د کاروبار کې چې وي سالم انسان کارونه کې یو چې دی یاد وزي یا مثلا بل خصوص لکه مثلا موږ ملته مونټ لی رپورت د لچ کلمنت لی رپورت ورکاو د ټول ولایتونو د ټول د سر ام داسې غوږی کې بشته و تر هغه لږ کته پورته بسو حساب ګډوډ سمونه کړل کله نو دا ټول تاثیرات چې ودم دي نشي دي سو خبرې دې پکې سوي دي مثلا ته ګنګ سه چې داسې چې دا غسې چې نه غوږی ضرورت اته دلوده به چارې اومد له خطر مات چې نه سوي دي سو تحصیل جنبه کې مثلا ما وخت چې ډېر مختلف سم خل ماستری واخلم وخت مې چې مثلا خپل ان ماستری ډاکټر اپ مثلا په لندن کې واخلم دا ټول څه ته ځو پرې خوتلم کوم چې کې چې اعتبار نه یالتا تحصیل نست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شانس تحصیل لپاره او په زله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې مولوی شیرخان ل خپل کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په هوایی ډګر کې یو پولیس نیسي او حج ځینې پاتې کیږي. دا چې مولوی شیرخان ولې پولیسو ونیو، اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یو سی مولوی صاحب، تم ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شی زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والې دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږ انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب، دا کار دې په ما.
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې کټو کې کوم، رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کا.
امین. خه مولوی صاحب، ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکړه، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم، ته خپله هم حج ته راسره ځې او که نه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي، خو ته اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، ښه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښیي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خرچ زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنېږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسی.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم انشاءالله.
ښه ښه، حج ته روان یې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلي دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خوا ته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچیانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلال یې کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي پیسې؟
د نشه یي موادو قاچاق کوې بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته دې استوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانه.
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه او لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بې ګناه یو، موږ خوشی کړه.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بې ګناه یو، لاسونه پورته کړه.
جمال خان دې خدای په عذاب اخته شي، خدای را خبر دی چې موږ بې ګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې را سره وکړه؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.